دا ازالی رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري یو شتن افغان ډاکټران او نرسان له پلازمینې کابل د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دغه ولایت ته تللي دي. د دې ډاکټرانو له ډلې خوږې بابکر خیل په یوه پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خپور کړ ویلي
هرات ولایت ته د زلزله سیمو په خاطر باندې راغلی تر څو هغه میندې او خویندې چې اړتیا لري په دې زلزله کې دوی اسیب لیدلی نو دوی له نږدې نه وګورو د دوی کومې څه ته چې ضرورت یا کومې مرستې چې لازمې دي هغه موږ ورسره ترسره کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی توانیدلی په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 1900 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د نړۍ د اتلې لوبډلې انګلستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په کور دننه او بهر د ګڼو شخصیتونو لخوا ستایل شوې ده. د کرکټ پخوانی پیژندل شوی هندي لوبغاړي سچن تندولکر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو په دواړو توپ وهلي او توپ اچونې کې بېساري لوبه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین افغان لوبغاړي ستایلي چې خپل انعامونه او فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته بخښلي دي. هغه ویلي چې افغان کرکټران نه یوازې کرکټ بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم خدمت کوي. د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیل زاد هم د کرکټ د دې بریا مبارکي ویلې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بریا د مبارکۍ ویلو ترڅنګ هیله شوولی چې افغان لوبغاړي په نورو لوبو کې هم شوځلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2023 کال په نړیوال جام کې د انګلستان ټیم ته د 215 اتیا منډو هدف ورکړ. سیالي یوازې 215 منډې وکړې شوې او لوبه د 9-8 منډو په توپیر افغان ټیم وګټله. د چمن سپین بولدک للارې په چیرو 15 ورځو کې 15000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا خبره د افغانستان د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته چیرمه د بلوچستان ایالت د چمن شار چارواکو وکړه. پاکستاني رسنیو له چمن څخه په ورکړې راپور کې ویلي چې پرون یک شنبه هم له دې لارې د افغانانو د بیرته ستنېدا بهیر دوام وکړ. پاکستان په خپل خاوره کې بیا اسنادو یا هوغو افغان کډوالو ته چې ثبت ندی د روان اکتوبر تر پایه مهلت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووزي کني و بنول شي او په زور به افغانستان ته واستول شي. د یونان ساحلي ګارد وایي چې د خپل هیواد په ختیځ کې سیمي ټاپو ته نږدې د یوې کوچنۍ بیړۍ له ډوبېدو وروسته د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې د درې تنو مړې موندلې دي. فرانس پرس خبری آژانس ته څو سرچینو ویلي چې لږ تر لږه دوه تنه لا هم بې درکه دي. یونان د خپلې خاورې او ترکیې ترمنځ په ایجی سمندرګي کې د اروپا د پوله ساتي ادارې په مرسته ګزمې زیاتې کړې دي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شګو د توپان له کبله لږ تر لږه 511 تنه په روغتون کې بستر شول. د افغانستان پولې ته نږدې د سیستان او بلوچستان ولایت په 15 ولسوالیو کې د شنبې او یکشنبې په ورځو د شګو شدید توپان و. ځایي چارواکي وایي چې اکثره ناروغان چې د سږو زړه او سترګو ستونزې ورته پیدا شوي وي له روغتون څخه رخصت شوي خو وبشتنه لا هم بستر دي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو څنګه خبرداري ورکوي چې په غزه کې یو بیساری بشري داورین په پیښېدو دی. د دې ادارې مشر فیلیپ لاز رینی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په غزه کې اوبه، خواړه او سونګټو کې په پای ته رسیدو دي. ښاغلی فیلیپ وایي چې د ملګرو ملتو مرستندوی اداره نور د خلکو د لاسنیوي توان نه لري او امکانات یې پای ته رسېدلي دي. د اسرایلو پوځ د غزې د شمال 1 میلیون اوسیدونکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو کډه وکړي. د اسرایل پوځ په سیمه کې د حماس د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شودې چې کند یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کند ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خوري؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا ډېره مننه فرزانه خوري. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایه شکر چې دواړه روغ و جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خوري، ډېر ښه خبر دې راکړه. شیرنی دې قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکړم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، دا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا انګور مې څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې انګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، موږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لکه مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خوري، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. داینو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شورته. ما وایي چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا اوخیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانې خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب واسه خانه تراشه کنه چې و مشوره مې در سره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تا ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه به بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوی صاحب؟ زما خو سر په چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر په خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوی صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقام به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شرینې ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ ځه
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقام دلته را وغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایه مواچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو. ښه ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. اولته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر شه مولوی صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ سا واخېسته.
او هو دیقام به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي. هو
اوهو، دا نسرینا ترول ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړی مشي، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه به له تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلشه غلشه، ما نشه دوکه کوله. تا غونې کسان تر سین در تږې بیایم او تږې یې بېرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورم یې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دی روغ او جوړ بچې زیږولي دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان شته نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکترانم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس داده د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې پوه شوې او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگینه وروره، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، ډیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
ډیر مننه، خیر اوسه. ښه ودی نه ویل، ورندار څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، دی دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکړه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزان خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نه شي. بیا به څه کوو؟
سنگینه، حسین هم په دې شپو ورځو کې ډېر مصروف یې، خو په شاوخوا سیمو کې یو کمپاین ته اړتیا شته.
د څه شي کمپاین؟
ګوره، زموږ د دیقان زوی په ګوزان اخته شوی دی. هغه د دې سیمې اوسیدونکی او همدلته یې ژوند کاوه. مونږ او تاسو ته ډاکترانو ویلي وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو متیازو سره ګډ وي. کله چې متیازې وچی شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګلش نامو چیرته دی؟ نخ کاری آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگرون فلمونه وکسون اخلی.
یو غک پیوکا ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گوده دی، هم داوست ورتا غک کهوما.
والا که خیالی، ای خیالی گولا، راشا چی امید در سر کار نری. او از چهار سی بینی، کمرار پسرا و باسه. ای بابا، لکلی چیر تکی نه؟
داده درزم، لک صبر وکی،
خخا اشقله، دا ډول دراکه چې څه پیولیکم، په خولي خط به درته پیولیکم.
رښتیا وای؟ وای بشک امید خانه، ای سب شای پیولیکه پوسه. خخ کولی ولیکه، ای دا سی ولیکه چې دا ډول د اشقله خان دی، هر څوک چې پیدا وو کی دا وای باطل ده.
نه نه ځواني مرګا، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
ښه، اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او هېڅ چاته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل، زما ته زړه خبره دې وکړه. وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته یې پام وي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې اشقله خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم. یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش ته نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم؟ زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیواله یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم. خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به مې په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډاډ لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته د سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالې. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله کا، زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوکولا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوکولا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شوکولا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په حق لمو خبرې وکړې. پرون می ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په حق له عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کئ، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکئ.
هو ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، کله چې پوه دې
او هو ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوي صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخ له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج ولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وې، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درور رسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت ننی سم بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو وګورئ، لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
ریښتیا وایي
جان، زما وروره که ولې ژاړې؟ کلی شه چې تاته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی. چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی. څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی. وایه دا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو وریندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږی شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم.
خامخا به وږی شوی. هله خوږه، راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پرې نوم کېږي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایه چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایه.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی، او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي. کېدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
زما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دي شیخ، ښکلی نوم دی.
چې دې ټول خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دا دې نوم خو انتخاب شو له خیره، اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکړي.
لا حول ولا قوة الا بالله، نیمه شپه کې څوک دی؟ ته ودرې چې موبایل مې څه شو؟ ها دا دی، پیدا مې کړ چې دا به څوک وي.
څه شیر زمان،
خدای دې خیر کړي. په دې نیمه شپه کې څه شوي دي چې راته زنګ وهلی دی؟ هلو هلو،
السلام علیکم پلار جانه.
وعلیکم سلام، څنګه یې؟ خیرت خو به وي والکه.
خیر و خیرات ده. او بخه پلار جانه چه پا دینی مشباکی می پازاب کرده. مور می تنگه ده، خدا
خدای ده. او بخه زویه، مور ده هم رک روغه ده، ده ده ویده ده.
خدای ده جوڑه تیاره لری، زما سلام برتا کوا.
خه خه، و علیکم و سلام. خیرت خدای، ولی ده پا دینی مشباکی زنگو حاله ده والکه.
پلار جانه، خبر شوم چه بیاده کما کارنامه کرده ده.
والله چه تکره جاسوسان خو لاره والکه، داسې زرد خبروي چې مکه و پوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مدرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې له غټې او وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره، آه مو له خولې نه وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه، جاسوس نه درخایم، هسینه چې وی وهې.
نه وام، غواړم چې وی پېژنم او ښکلې کړم.
خپلار جانا اصل خبرې ته براشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کی.
اوه داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مگر ته پلار جانا، خو خیر دې دیقان له دې دروغو نه منې کا، ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، هر چې په دې خبرو سره ماته نصیحتونکی بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولای شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانون رسیږي؟ تاسو کولای شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادۍ میلمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د آزادی میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت څاروان يم. نن مو میلمه د سافټویر انجینیر آریان هاشمی دی. ښاغلی هاشمی په کابل کې سېشېدلې، په پاکستان او انګلستان کې زده کړې کړي. هاشمی صاحب په پیل کې دا وایي چې چیرې اوس اوسي؟
فیلم زه په امریکا کې يم، اریزونا ایالت، او دلته زما خپل رشته انجینری ده، سافټویر انجینیرینګ. انګلستان کې تحصیلات کړي دي او دلته خپل په شخصي او بزنس کې موږ بوخت یو د سافټویر ډیولاپمنت، اپ ډیولاپمنت په دغه بزنس کې.
دا سافټویر شاید زموږ ډېر خلک پوه نشي چې څه دی.
سافټویر د څه فکر وکړي لکه انسان اناتومي او فیزیولوژي، نو د کمپیوټر هم دغه څه. د کمپیوټر اناتومي چې دغه هارډویر دی چې کوم شینه چې موږ ټچ کوي شو، وینو یو لاس باندې لمس کوي شو، لکه د دې کمپیوټر د خپل د کمپیوټر چې نه جوړ شوی. او سافټویر هغه پروګرام دی چې په دا په کمپیوټر کې اچول کیږي چې په دې د لارې کمپیوټر ته یعنی کمانډ ورته ورکوي چې اوس یو کار پی وکړي، نو دا غي سافټویر شو. نو سافټویر دی یو سیستم دی یو د ستونزې رامنځته کیږي. مثلا تاسو یو بزنس درې وي چې ولا ما د پردا سیستم را ټول کمپیوټرایز کا، نو دا ستونزه په وړو وړو ستونزو تقسیمول او دا غیره حل را مسه کول. دا د دې ته ودي سافټویر په خلاصو د سافټویر انجینرینګ په دې سره اړه لري.
تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړی دي؟
کمپیوټر کې خو لا موږ مختلف پروګرامونه د کړی دي، خو موږ خپل د نور کلاینټ لپاره کار کوو. دلته په امریکا کې ځینی بزنسونه او هغه موږ ته شخصي بزنسونه دوی موږ پروژه واخلو، هغه ورته سیستم ورته جوړ کو. د سیمونی دي کړی چې مثلا په ګوګل پلی یا په د اپل په ستور کې کوم اپ مو دا کړی وي، البته مو کوم اپ جوړ کړی وي، البته په خرڅ کړی. هغه سیمونی دي کړی. شخصي بزنسونه لکه د متوسطې نه تر وړې کچې نه تر متوسطې کچې پورې بزنسونه سره موږ تماس نیسو. دوی موږ خپل سافټویر په مشکل دا تر کې دا موږ ته حل کې موږ ورته سولوشن ورته.
زموږ ځینې خلک وایي چې
په انټرنیټ کې ډېری ګټې شته. مثلا که یو څوک سافټویر جوړولو استعداد ولري یا په کمپیوټر کې نور څه زده وي، هغه که په خپل وطن کې ناست وي کولی شي له امریکا ګټه ترلاسه کړي، له آسترالیا ګټه ترلاسه کړي. دا خبره څنګه ده؟
دا بالکل صحیح ده. صحیح ده په دې شرط چې ستاسو په وطن کې یو د انټرنیټ ستونزه نه وي. دوم، هلته قوانین څنګه دي د بین الملل نړۍ سره؟ ستاسو اړیکې، بانکي سیستمونه چې پیسې ټرانسفر کېدی شي که نه شي کېدلی؟ بالکل کېږي. او سروان صاحب، همدغه هدف و زما همدغه هدف مې په نظر کې نیولی چې درې په اساس ما یو د انګلیسي کورس جوړ کړو. خو په اوږدمهاله هدف مې همدا و چې په افغانستان کې یو لوکل، یو محلي اقتصاد رامنځته کړم چې زموږ د افغانان په دې باندې سنبال کړم. دغه د انګلیسي ژبې سره بیا دوی کوی چې آنلاین ځینې کورسونه وکړي او ورسره په بهرني هیوادونو کې دوی کوی چې ځینې پروژې د آنلاین د انټرنیټ د لارې دوی مکمل کړي او خپل ځان لپاره یو اقتصاد، یو عاید ترلاسه کړي.
په دې اړه به نورې خبرې وکړو، ځکه چې کېدای شي د زموږ د ډېر اورېدونکو لپاره چې له دې موضوع خبر نه دي که خبرې وي ستاسو خبرې. ستاسو د ژوند په اړه به یو خبرې وکړو. لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې؟
زه خپله موږ اصلا د کونړ یو، خو مګرم زه بیا په کابل کې زېږېدلی وم. بیا د 4 کاله په عمر کې موږ راغلو پاکستان ته. بیا پاکستان کې تقریبا 10 کلونه لږ کم وخت مو هلته ما خپله تېر کړو. بیا هغې نه وروسته زه راغلم انګلستان ته. نو درسونه مې ټول په دغه کې ویل دي. ما په انګلستان کې هغه متوسط مکتب او هغې نه وروسته های سکول او بیا پسې پوهنتون په انګلستان کې مې ویو. انجینری مې ولوستله. بیا هغې نه وروسته په ماسترۍ دپاره بیا امریکا ته راغلم.
په انګلستان کې مو چانس درلود، ولې امریکا ته ولاړی؟
امریکا ته دا یو تصادف و سروان صاحب. زه په دوبۍ کې وم، ملیزیا کې مې کار کاوه. نو هلته دغه وشو، زما مور خدای دې وبخښي هغه مریضه وه، افغانستان ته راغلم. بیا هغې نه وروسته یو ملګری راسره مخامخ شو. هغې راته وویل چې والله په امریکا کې ځینې دغه د سافټویر ډیولپمنټ په دې کې دلته دغه ډېر دي، اپورچونیټیز یې ډېر زیات دي. نو بیا په دې اساس باندې یو تصادفاً دغه امریکا ته دغه شوم، امریکا ته راغلم. دسې نه و چې لکه ډېر مخکې نه به پلان به مې درلودلی چې امریکا ته راشم.
تاسو ویل چې په افغانستان کې زېږېدلی یاست، په پاکستان کې لوی شوي یاست، انګلستان ته تللي یاست، بیا امریکا ته تللي یاست. دا مختلفو هیوادونو ته سفرونه د ځینو لپاره تکان ورکوونکي وي، خصوصا د کلتور یا کلچر له نظره. ستاسو لپاره هم داسې څه و که نه؟
او حتما بالکل. البته پاکستان کې تقریبا سی و ته کال ژوند ما تېر کړی دی. د 4 کالونو تر 11-12 سی ټین ایچ عمر پورې عمر مې هلته تېر کړی دی. خو مګرم بالکل کلتوري خو ډېر ټکان ورکوونکي وو، خصوصا چې موږ نوی انګلستان ته راغلو. نو اگر چې ما انګلیسي ژبه بیا هم څه زده وه، لکه پاکستان کې ما په پاکستاني مکتبونو کې درس ویلی و، مګرم بیا کلتوري موږ دپاره ډېر مشکلات وو. موږ په 1990 کال کې راغلي وو، هغه وخت کې افغانان ډېر نه وو دلته. ښکاره خبره وه چې موږ دپاره مشکل وو. مختلف کورونو سره موږ به اوسېدلو، د دې ژبې سره مو دومره بلدیت نه لرو، کلتور سره نه درلودو، مذهبي ستونزې دا دغه وو. نو خو بیا هم دغه وو، خو ورسره بیا په قرار قرار موږ بلد شو او هغه ستونزې بیا رفع شو.
په دې دوران کې کومه داسې جالبه قصه لري؟ کله ناکله انسانانو ته ځینې داسې پیښې پیدا کېږي چې هغه ډېرې جالبې د دوی لپاره، کرستر موږ ته اورېدونکو لپاره هم جالبې وي.
موږ چې نوي راغلو، یو دایره به موږ ډېره زیاته وه. هېرېدلو به چې دا خو پردی وطن دی او که لږ څه دې وکړلې څنګه به شي، بېرته به دې پورت کې دا به شي. خو هغسې نه و. یعنی کېدای شي ځینې سیاسي اهدافو لکه بله په پاکستان کې ځینې تبلیغات ورته ویم، که څنګه داسې یو کلتوري لږ داسې موږ فکر کوو چې دلته به ټول خلک به دومره به ښه نه یې موږ سره. مګرم داسې نه و. دلته چې موږ راغلو خلک ډېر دغه وو، هغه په انګلیسي کې ډېر ویلکمینګ، یعنی لاسونه ډېر، یعنی دوی خپل هغه غېږې پراخې موږ دپاره. مګرم د خلکو د رویه چې موږ کوم فکر به کوو چې خلک به څنګه یا دوی موږ سره به خبر وی که نوی هغه د افغانستان په تاریخ کې اکثره به موږ ول چې انګریزانو سره موږ جنگونه کړي دي او دغه او دغه هغه سی بیا نه وو هغې نه یعنې مطلب ډېر برعکس و
درته معلوم شو بیخي له دې شیانو خبر هم نه دي چې له افغانستان سره جنگونه کړي دي که څنګه
بلکل یو شی به درته ویم زه چې کله راغلم موږ په ټرمینل فور په هیترو کې چې کوز شو زما یو تروزه ما سره وو هغه ما نه اووه کاله مشر دی موږ دواړه یو ځای راغلي وو نو دوی چې پوښتنه وکړه چې کوم ځای افغانستان نو داسې هغه افیسر هغه د امیګریشن افیسر ماته کلک لاس راکړو او ماته ویل چې ماته یعنې ښه راغلاست انګلستان ته وویل تاسې هغه افغانان چې روسانو مات کړي دي بیا وروسته پوه شو چې دا خو یو د غرب او د شرق یو جنګ وو په افغانان دغه شو نو په کوم اساس باندې دا خبره کوله خو په هغه وخت کې دا خبره مو ولیک دغه ولګېدلې چې والله رښتیا چې مونږ ډېر چې غیرتي او ډېر جنګیالي قوم چې روسانو مات کړي دي نو دا خبره راته وکړه بالکل
له ازادي رادیو د ازادي ملما پروګرام اوري زموږ د خبرونې ملما د سافټویر انجینر آریان هاشمی دی
د درس په ارتباط وایي چې تاسو په پاکستان کې مصنف درس وایي د درس تفاوت سمرو
درس تفاوت خو د ژبې نه بغیر دلته درسونه د غړي دلته عملی توګه باندې د شي چې درس ترته وي په عملي توګه کې تی هغه عملي یعنی پریکټیس پې کوي مثلا زه به یو مثال درکړم دا ډېر یو ښه مثال دی په ریاضیاتو کې په پاکستان کې افغانستان کې اکثره هغوی خلک چې میخانیکي په یادو یادوي دغه فارمولونه په یادو یاد کا هغه سوالونه هم په ریاضیاتو کې مکمل یو څو چپټرې وي هغه اخرې سوالونه هغه به حلوي بیا په امتحان کې هم هغه شی چې په کوم کتاب کې تعلق سره مغره دي خو دلته بیا داسې نه وي دلته درته دا دي د فارموله درته په امتحان کې هم درکوي درته دوی تاته وایي چې علم درته ښي په عملي توګه دوی دا په عملي ژوند کې یو ستونزه د مخ ترش په دې کې دا په لیک دا ور باندې یعنی دا سم وکاره واو دین یو حل لار راو باسه نو دا یو لوی استغه وا یو کریټیویټي په ماس کې وا د دې په درس کې او د افغانستان د پاکستان په درس کې
تاسو له انګلستان یا له بریتانیا امریکا ته لاړې او د امریکا او د برتانیا تفاوت هم څنګه احساس کو
امریکا او د برتانیا خو دوی خو یو خو کلتوري او جغرافیایي تاریخي او دوی دولتونه شکلونه بدل دي دا خو دي یو شی چې ما دغه کو یعنی په استلا برتانیا خو یو کوچنی هیواد دی سره کونه او کورونه دا ډېر واړه واړه دي او امریکا بیا ډېر غټ دی دوی یو ولایت مقایسه کو انسان سره نو ترې دغه کیږي یو خدا غا واضح د جغرافي کلتور نو هوا مثلا هوا د امریکا لري خاصه هوا لري باران دا شین نشته حدودي هغه کلتوري دغه دا او چې دلته دغه دلته چیرې مختلفه کلتور ډیر زیات دي اسپانیان مثلا د مکسیکو د جنوبي امریکای خلک وسیږي ډیر زیات نو مختلفه کلتور ډیر زیات دلته دوی تجلیلوي دا په کې ډېر سیات دی بل دوی خلک ډېر دغه دی په اصطلاح فرندلی دی مثلا یو کور ته راځي یو نوې کور نیسی یا یو کور ته کېږي بیا د تګوندی خواته دراشي او د وارد ته وي خپل ځان معرفي کول دی او روړی چې تر راوړي هغه هاوس وارمینګ ورته وي د کور د ګرمولو پارټي غوندي د سی او دغه تر راوړي او توفا غوندي ځان د معرفي کوي زه په انګلستان کې یعنی فروان سپ یو کور کې اوسېدلم په اکسفورد کې اته کاله خو یقین کوم اته کاله کومه خپل ګاونډي نوم نه پیژنده نو هغه د سلکسه هغه کنه سرد مزاج لري خو امریکایان لږ ګرم دي په دې دغه کې د کلتوري دغه دی چې هغه سنس اف کمیونټی چې ورته کې هغه کې لکه څنګه جوړه ده په دې خلکو کې او نور خو دولتونه او دغه فرق کوي چې مثلا مملکت لري غد په ځینې سلا باندې نو دوی لږ خبرې دي نور نړۍ نه ځکه دوی په امدا امریکا کې چې دا پاندوس سټیټونه ته سره وګرځو نو د فکر کې لکه دنیا دي تللا نو د امریکایان هم شته چې هتا په تیارې کې سفر نه دی کړی دی په هغه اساس باندې لکه د شه اروپایان په نسبت دوی لک نه خبره هم وي د ځینې وخت لکه یو مثال به درک مې اورې زمانه یو د جمعې مانځنه مونږ وته یو کلیسا دغه د پریست بیرون لاړو د پښتنو کړه انګلیسي تلفظ نه چې دغه شوما ته تل کوم چې دغه شوي ولې په انګلستان کې لو شمه وي خطا په انګلستان کې مې انګلیسي خبرې کوي یعنی بيخي به خبرو چې انګلستان کې دومره خبرو چې انګلستان خلک انګلیسي وي
ځینې خلک وایي چې امریکا د فرصتونو هیواد دی کار پکې ډیر دی همداسې ده د هر چا لپاره ده
او سروان صاحب کار خو واقعا دلته ډېر دی څوک غواړي چې کار وکړي نو بیکار نشي پاتې کېدی مګر دا خبره به زه په عمومي توګه دا انسان پورې اړه لري. د اوتمات ورکوټوالي کې ورور مې یو کتاب دا کړو کې په خپل قلم لیکلو چې داود خان ویلی چې تصمیم د باري لومړنی شرط دی. نو که ته خپله داسې یو عظمه تصمیم ولرې نو ته یقین وکړې په هر په اروپایي ملکتونو کې سلی کوی شي چې خپل ژوند ډېر په ښه دغه باندې جوړ کړي. زمونږ په هندوستان کې ډېر خپلوان زمونږ ته رضامن دي خپلوان دي چې د صفر نه مونږ چې راغلو صفر نه شروع کړی خو ډېر ښایسته ژوند الحمدلله ژوند لري. او په امریکا کې هم دغسې شته. په امریکا کې یو دارې چې دغه دی چون مملکت یې غټ دی او بل بیا دغه کینو ولا سروان صاحب چې د کوم رقم خلکو سره ته اوسېږي معمولا زمونږ افغانان بیا د یو بل سره مونږ سره سیالي ده دغه ډېره کوو نو چې یو مثلا ځان ته یو ښه کور وښیو چې ولا دا بل وو چې زه م داسه دغه وکړمه نو زه به د خپل د تجربې په اساس زمونږ خپل کونړ زمونږ خپلوان دلته یو شل پنځه کورونه په کالیفورنیا کې دي دوی ټولو نو دغه دی ټولو درسونه او که ځینې درسونه ویل درسونه ویل دي د ښځه او نر ټولو او ورسره بزنسونه هم کړي دي نو ژوند یې دغه دی. خو د ژوند لپاره که وغواړي بې رښتیا دغه شته اپورچونیټي دلته پیدا کېږي. په امریکا کې بانکي سیستمونه دلته بانکونه هم درته قرض هم درته کوي ځینې په بزنسونو کې دولت هم درته دی کومکونه کوي چې سړی وکړی شي چې یو یو بزنس رامنځته کړي یا درس کوي په درس کې هم یعنی دا کوي چې سړی چې وکړي خو هغه دوی ورته وي هغه لاند اف اپورچونیټیز بالکل دا خبره یو هدف پورې واقعا دغه ده رښتیا ده.
کله مو فکر کړی دی چې بلاخره به یو ورځ بیرته خپل وطن ته ځي یا به خپل وطنوالو سره په یو نه یو شکل سره مرسته کوي؟
سروان صاحب دا خو لا د هر افغان باید چې دغه احساس ولري یو ورځ خو بسره خپل وطن ته ځي وطن به التبارامي وي جوړیږي به وطن ته بزدو او اتمن به کو یعنی د خپل د هیوادوالو د خپل د وطن وطن یعنی مور ده نو د دې سره به موږ دغه خدمت به کوو ورته بالکل دا موږ یو ارزو لرو چې ان شاء الله یو ورځ به اتمن دغه کیږو به وطن ته به ځو ولته خپل هیوادوالو سره اوس هم کالته نه کدي دې نه څومره کوي شو دې دې نه توخ مګر الټیمیټلی هدف مو دا دی چې اتمن خپل وطن ته ځو.
لدې څنګه فکر کوي چې کومه داسې لارښوټه چې خپل خلکو هغه چې ضرورت لري په یو نه یو شکل سره مرسته وکړي یو څو ور زده کړي؟ مثلا ما خپل لزینو ډاکټرانو سره خبرې کړې دي دوی وایي چې آنلاین په افغانستان کې د ډاکټرانو د روزنو سره مرسته کړې ده د هغوی ته کورسونه دایر کړي دي داسې کوم څه باندې تاسو فکر کړی دی؟
بالکل سروان صاحب محترم زموږ خپل دلته زموږ ترور مسیان دي ډاکټران دي امریکا کې ډاکټر ویلي درې ورونه دي درې ورونه یو پکې متخصص دی نو دوی هغه وختونه کې جمهوریت چې کله برقرار وو نو دوی به دغه کو د کونر ته به کله تلیفون د لارې یا د سکایپ یا د واتس اپ د لارې دوی به هغه محلي د خپل د کلو هغه کلینیکونو سره کومک کوو. بیا یو وخت کې مونږ ډاکټر موهب دلته راغلی وو هغه د امریکا سفیر چې وو هغوی سره د خبره یاده کړه چې که چېرته کوی شي چې دوی وکړي شي افغانستان کې یعنی خپل اکسپرټ د مهارت هغوی سره شیر کړي ډاکټران سره زموږ خپل یو بل زموږ خپلوان د پاکسفورډ کې هم هغه هم ډاکټر دی سایکالوجي په بخش کې هغه هم دا کار کوي بالکل دا کېږي یعنی مطلب چې دیدن مونږ وکړی شو د خپل په همدې اساس باندې ما بیا ورته بیا درته ویم د انګلیسي یو کورس مې رامنځته کړی دی چې دا باندې افغانستان کې د شاګردانو سره کومک کوم په دې برخه کې بالکل دا کوي. شو
د دې انګلیسي کورس په اړه کې اوس نور هم راته وایست چې کورس څنګه د خلک په څه شکل سره کولای شي پکې برخه واخلي کله چې ډیر خلک خبر نه وي او کله چې تاسو وګورئ چې لا ډیر خلک پکې برخه واخلي؟
بالکل ساروان صاحب د دې وز خپل په د حل باندې ډیر دغه کومه یعنی هغه ډاکټر تم سره لړ شي یو دفعه غستونځه تشخیص شو بیا بنو په حل باندې سره خبرې وکړي زه په حل باندې باور لرم ځکه زمونږ معمولا افغانان هر سړی د سیاست مدار یا سیاست پوه وي نو افغانانو په ټولنه کې اکثره چې کینه په سیاست باندې دغه ډېر کې بحث کېږي او ډېر په ستونزو باندې ډېر غږېږو نو ما ځان سره فکر وکړو دا پروس کالې د روژې نه مخکې ما فیصله وکړه ملولا نور که څه نه وي دغه د انګلیسي دا ژبه زه به د خپل شاګرد د وخت لرمه ځین وختونو کې سهارده وخته چې سړی دغه شي یو دوه ساعت یا دوه نیم ساعته مل دا وخت زور کوي شم شاګردان د پرځو وتر کوم کوم نو ما به د انلاین کورس هغه یو کورس مرته جوړ کو دلته د اریزونا یونیورسيټي لاړه ما غوي مات خپل هغه هغه کوم چې هغه کریکلم سلیبس وغیره طرف کړه کتابونه واخیستل هغه کورس مرته ډیزاین کړو. څلور ورځې د جمعه شنبه یک شنبه او دوشنبه دغه څلور ورځې د ماښام تنیمونه تر یولس بجو پورې د افغانستان په وخت زه نو د ډیزاین دغه کوم د زوم او د واتس اپ او د ټویټر او د سکایپ دغه څلور واړه پلاتفورمونه څلور کمپیوټر مې تلګوري په ټلیفون دغه او درس پکې ورکول کیږي دوی ته او خپل د ویب سایټ یو صفحه هم لرو موږ هلته به دا صنفونه زموږ ټول ریکارډیږي هم درسونه چوناندې لپاره دا یو آرشیف شي نو که دین شاګردان نشي کوی چې راشي درس ته نو به دوی کوی چې وروسته هغه ویډیو وګوري او په هغه کې خپله استفاده ترې نه وکړي. او خو په لنډ په وګت کې ما دغه دا هدف مې دا و چې مل د انګلیسي ژبه چې زده کړه دا د سټل لپاره یو دریاب دی د علم او پاره کې دنه شو ته کله ته بیا انلاین ډیر زیات نور خصوصا په امریکا کې ډیر زیات انلاین دغه شتره د سکولونو شتره چې مفت خلکو ته کورتون لري د آی ټی په بخش کې نو دوی کوي چې دغه کولای شي دینه به استفاده وکړي او په خدای مهربان دی چې ته موږ په دولت په افغانستان کې صحیح د انټرنیټ ستونزې ختم شي نور کوم چې بهرنیان سره کوم ستونزې دغه کده ختم شي نو بیا موږ کوی چې یو لوکل اکونومي رامنځته کوو ولې نه کوی چې یو بنگلاديشي یو هندي یو پاکستاني موږ خپل تلچ سافټویر کې ځینې پروژې دي چې پاکستان کې وسري ته یا په هند کې چاته ورکو په دوه ورځو کې موږ ته ورکوټ پروژه راته یو چیرې ته ډیزاین کې $15,000 موږ اخلي نو ما ویل ولې دا کار موږ خپل افغانان موږ ونو کې یو لوکل یو محلي اقتصاد رامنځته نکړم چې دوی ته دا وښونو په محاله پلان زمادار چې نیتی ژبه څه کول سره دوی ته بیا د نور دروازې ورته خلاصې کو چې د آی ټی په بخش کې او بیا ور سره مطلب داري یعنی افغانستان دی غربي نړۍ سره مختلف شي وصل کما چې دوی یو کې آنلاین طریقې نه خپل کور کې بناسي او کار وکړي.
لندغه کورسونو د خلکو ارکلې څنګه ده څومره کسان پکې برخه اخلي؟
ساروان سیب یقینو کی چې زبرته و دغه کته ما یو شاګرد ده د خوست ناراضي نو زمونږ اول سیمستر خلاص شو په دې سیمستر په خلاصې دولو کې ما به ورته امتحان دغه یو سرټیفیکټ مو ورته جوړ کړی صحیح هغه مې پرنټ کړل ورته ورکولې نو ته یقینو کا امتحان خو ما چون وخت درلودو یو وخت لون نو دی جنې د بام په سر ناسوه په خوښ کې تاسو معلومه چې هوا ډیر یخ وي او اخر کې هغه ویډیو صرف دغه ته نیول تورته مو ماته چې وستا زمونږ د لاندې زما انټرنیټ کارنه کې پر بام په سر ناسوه دا ګوتم به خوره جدلې و چې دا کوم د امتحان زور کوم چې ډیر پر چا غسانه تر لاسه کما نو د څه شاګردان یعنی شاګردان ډیر ځات علاقه لري خو مشکل صرف یو ستونزې لوی دار چې انټرنیټ ستونزې ده که څو ورې چې موږ سره د کورس په حق له تماس ونیسی نو د زمونږ واتس اپ شمیره 001-209-222-8-5.
ما یو پښتو متن چې په پی ډی اف کې لیکل شوی و غوښتل چې دا په ورډ واړوم لیکن په نورو ژبو کې اوښتو په پښتو کې نه کیدو دا زمونږ کوم افغانانو چې په آی ټی په برخه کې کار کړی دی د کمپیوټر په برخه کې کار کړی دی په داسې برخو کې ډیر کار نه دی کړی فکر نه کوي چې دې برخې ته هم توجه وکړ دی؟
بالکل حتما په دې باندې خو یعنی واقعا زه خپل کله د ستونې سنې مخامخ شوی چې پی ډی اف کې مې سره اړولی وی خو ما ګرم بالکل دلته خو ډیر شی نه دي چې موږ کوی شو چې دغه کو خپل دغه وینډو ورته اوس نه پوهیږم چې وینډو به چون زه د پښتو سره ډیر دغه نه یم یعنی اقدر ته یم سروان سره د ما ټول کاروبار سره ده خو دا له تخنیکي ستونزې بالکل شته دا مو کوي چې اوس پورې نه لرم
تاسو چې په دې برخه کې مهارت لري تخصص لري یا ډیر نور دادی په نورو ژبو کې کار کوي خو خپل ژبې ته یو څه کم ما توجه ده فکر نه کوي چې په کار د خپل ژبې ته یو څه توجه زیات شي مثلا په نورو ژبو کې لکه څنګه چې په انګلیسي کې ده یعنی کله چې څوک ټایپ کوي املای ورته اصلاح کوي لیکن زموږ په ژبه کې دا شی نشته ډیر نور شیان
بالکل او دا یې امکان لري ولې نه چې دې کې د افغانستان کې ځنه چې افغانستان نه بهر میشتي دا سافټویر انجینران دی او ځنه په افغانستان کې دي دوی یو بل سره واصل شي په شریک باندې یو پروژه باندې کار وکړي حتما دا دغه کولای شي چې نور ژبو کې کې پښتو کې حتما کېږي خو دې باندې بالکل دا یعنی دغه نه دی شوی دې ته یو وخت کې دا ګور دا ژبه چې په کوم شي باندې غني کېږي دې لپاره ته یو مین سپان دا کانټنټ به رامنځته کوي نو حتی په دې کې هم زموږ د سیمه منظمه دغه نشته ما مېرمنې ماته ورته ویل چې زه غواړم د ماشومان لپاره ځینې دا پروژه داسې یو کارتوني غونې پروګرام هغه په دې فوټوشاپ دشین باندې پوهېږي دا جوړ کړم ورته او نن سبا دا د خپله پروګرامینګ یعنی سروان صاحب د برتغو که زما زوی نهه کلن شو اوس خو په دې شپږ کلنۍ کښې دته ما پروګرامینګ ښودو او د خپله واړه واړه ګیمونه جوړ کړي دي یعنی ما تا بل ورځې ویلې زه د افغانستان دا بایره خو دا شینه در رسمه کولې نو داسې یو هغه جوړوم چې په دې کښې لکه ماشومان دپاره چې ځینې لکه درسي دغه هغه د افغانستان درې رنګه بایرقونه دا به ورته ورکوم دغه افغاني یو 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 فلیور په کښې اچوم یعنی یو یو افغان چې معلوم شي د افغانانو دپاره دی نو دا کوی چې څه دی او نن سبا د هغه ډېر اسانه شوي هم دي یعنی یقین وکړي دا د کمپیوټر دا د پروګرامینګ دا یې دومره اسانه کړې ده چې یعنې داسې وسیلې جوړې کړي دي چې ډېر په کم دغه باندې چې ډېر زیات هغه مغلق د پروګرامینګ باندې که سړی پوه هم نه شي چې سره په انګلیسي ژبه پوه شي دوی کوی شي چې یو ویډیو مثلا د ماشوم دپاره یو ویډیو جوړه کړي یو درسي ویډیو ونه جوړه کړي چې دا په پښتو کښې الفبا څنګه دي یا لیکل لوستل څنګه دي یا مثلا ځینې ترانې یا داسې اسلامي چې دغه جوړول کېږي دا جوړوی شي نو دا بالکل امکان لري او دې باندې به ما خپله ځینې دوستانو سره خبرې کړې ده په انګلستان کښې هم ځینې دوستان مې دي هغوی سره ما خبرې کړې دي او انشاءالله په آینده کښې به دې باندې باید چې موږ دغه وکړو خو دولت ډېر په کار دی ساروان ته چې دولت دې باندې دغه کړی وی په افغانستان کښې دولت باید دې باندې زیات دغه ځکه دولت چې دی هغوی امکانات هم لري نو هغوی کوی چې دا ډېر زر په اسانۍ باندې دغه کړي دا کارونه دا ستونزې حل کړي
د ځوانانو لپاره ستاسو پیغام څه دی ځوانان خصوصا هغوی افغانان چې هغه ځوانان چې په دننه په هېواد کښې دي اکثره له بېکاریو بېروزګارۍ شکایت لري درسونه هم وایي خو بیا کار ورته نه پیدا کېږي او اوس په نوره دنیا کې د اتا اروپایان زه وینم چې ضرورت نه ویني چې له دولته کار وغواړي په خپله آنلاین کار پیدا کوي هغوی ته ستاسو پیغام څه ده
ساروان صاحب په اروپا کښې خو آنلاین کار امکانات شته شته دی ځکه یوازې دېنه بغیر چې دوی پرته له دې چې دوی انټرنټ ته لاسرسی لري د دوی هغه سیستم یې داسې جوړ شوی دی چې دوی آنلاین کار کوی شي هغه د بانکي سیستمونه هر څه برابر دي هغه خو نه شته په افغانستان کښې نو هغوی دوه دغه یا به دولت کار به دغه کوي یا دا موسسو کښې به کار پیدا کوي یا به په دولتي کارونه دي او یا به خپل ځان ته یو بزنس به کوي نو هغوی ته خو زما پیغام به دا وي چې خپل یعنې هر افغان زه هر افغان ته دا خبر کړم دا خو باید چې هر انسان ته دا وظیفه ده هر انسان دغه وظیفه ده چې په کوم ځای کښې درس به وایي خو بیا خصوصا هغه افغانان چې ملاقات کښې مونږ ستونزې لرو دغسې مشکلات وي نو دوی باید چې په هر ځای کښې چېته چې د هغه د جامې یو مثبت ورکوونکی وګړی ځانه جوړ کړه او هغه په هغه وخت کښې ته کېدای شي چې ته یعنې په صحي او په دماغي توګه دواړه باندې ته یعنې سالم یې یعنې درس یې ویلی خصوصا په مېرمنو باندې دې باندې زه ډېر دغه کوم چې مېرمنو باید چې مونږ باید چې درس وو زموږ یعنې مېرمنې په یو بنسټیز ډول ښځه یا مېرمنه د یو سالمې کورنۍ او د جامې هغه بنسټ دی یعنې د علم او د پرمختګ هغه خسته یې ده نو موږ باید چې دغه ډاډ ترلاسه کړو چې دوی ته دغه خپل دغه حقوق چې هغه بنیادي حقوق چې دغه علم دی دا ورته مونږ ورکړو چې هغه بیا ځکه زموږ نسلونه د دوو نه تر درې نسلونو پورې دغه کېږي هغه یعنې باسواد هغه په عربي کښې ورته وایي مواطن یعنې یو سیټیزن یو ښه هېوادوال هغه رامسته کوی شي سړی نو ځوانان ته زما دغه دا دی دوی خپل درسونه کړي دغه دی کوي حوصله د لاسه نه ورکوي او دولت ته به زما دغه دا وي په یعنې چارواکي دوی باید چې هغه خلک چې هغه کسان چې یعنې تعلیم یې کړی دی کادرونه دي دوی استعداد لري هغوی ته باید چې دا دغه چانس ورکړی شي ځکه افغانستان ګوره یقین وکړي افغانستان یعنې مونږ وایو چې ډېر غریب هېواد دی خو مونږ ډېر غني هېواد یو خو هېوادوال مو ډېر غریب دي یعنې مونږ په ټریلیونونو ډالرو دغه لرو د افغانستان خپله دا موقعیت یې دومره د آسیا په زړه کښې دی چې مونږ باندې چې که په هوایي څوک تېرېږي یا په زمیني که دلته یو سیستم وي نو ډېر به غني وي دا ملک دلته یو شار دا لارې وي دا هوایي دغه ټکسونه ورکوي زمیني پهې خلک تورېږي دلته سیاحت دپاره به خلک راځي دلته خلک بزنسونه جوړولی شي دغه کوی شي او دې لپاره ته باید چې هغه هیومن ریسورس یعنې انساني فورس چې ته رامنځته کوي ځواک هغه به تعلیم یافته قشر به ته رامنځته کوي خلک باید چې ستا تعلیم یافته وي نو دولت به هم باید چې ورسره دغه کوي دولت به خپل مسؤولیت به دغه کوي ادا کوي وایي کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو دولت به خپله مسؤولیت به ادا کوي چې د وګړو دپاره هغوی څه دغه لري او وګړي به دا کوي چې یو 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 ښه وګړي په حیث باندې خپل یعنې د هیواد ژمنتیا او د خپل هیوادوالو سره او د قانون مراتول او خپل درس او دی شنو کې یعنی اوسله د لاس نه ورکوي. خو دولت باید چې دغه ورسره وکړي، دوی سره کومک وکړي، کنی بیا دوی چې کولی ځکه ډېر زه وګورم چې ډېر افغانان زمونږ بهر وځي د افغانستان نه بهر روان دي، دا کدرونه دې باندې نه خوشحاله کېږم. دا یعنی